سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالی پرز د 2014 کال د مې 18 نیټه د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه باندې ز عبدالحی کاکړ او فرخنده اسد پیل کوو. د حکومت او طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو پاړه د دې بعد د کورنۍ چارو وزیر تازه څرګندونې د پاکستان د حکومت د پولیو څاڅکو کول لپاره د فوج د استعمالولو اعلان په پنجاب صوبه کې د پښتنو ځکونکو له پولیسو شکایت په هند کې د هندو مذهبي تنظیم بهارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې اکثریتي چوکۍ ګټل د هند راتلونکي حکومت او د افغانستان د اړیکو په اړه هم ترته مرکه لرو خو په پیل کې به فرخنده اسد خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار وای د طالبانو سره د خبرو بل پړاو باید څه نتیجې ورکړي. افغانستان د داخله چارو وزارت وای د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به سخت امنیتي ګامونه پورته کوي او د هند بھارتیا جنتا پارټي په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رائے اخیستي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای دوی غواړي د طالبانو سره د خبرو را روانه مرحله نتیجې ورکړي. چودري نثار د خبري پروند جمعې پورس په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړي. چودري نثار وای د طالبانو سره نیخ پنیغه په خبرو کې پرمختګ به په را روانو سو ورځو کې ولیدل شي. هغه وویل په خبرو کې د ځن پړه باید په حکومت وانه چول شي، ځکه چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو کې دا فیصله شوې وه د بل پړاو لپاره به ځای او نیټه طالبان خای. چودري نثار دا هم ویل د اسلام آباد د امنیت لپاره نوې پلان جوړ کړي چې تر مخه به پولیس او رینجرز هر وخت گشت کوي چې دا شان د جرمونو مخه ونیول شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د دوهم ځل د انتخاباتو لپاره به امنیتي پلان جوړوي. د کورونو چارو وزارت دا خبره له هغې وروسته کړې چې د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تیر زیارت په ورځ اعلان وکړ چې یو کاندید هم 50% جمعیو رای نه دی ګټلی او دا شان د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دوهم دور ته وتل. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای د دوهم پړاو لپاره به کلک امنیتي ګامونه پورته کوي.
مونږ به انشاءالله جلسې کوو د امنیتي ځواکونو سره او خاصتاً د انتخاباتو د کمیشن سره او د هغوی د تقاضا پر اساس بلې او هغه جدول د زمان چې ورته جوړ شوی د انتخابات دپاره هغه به انشاءالله عملي کېږي. نو د افغانستان ملي پولیس اوس کاملاً د آمادګي لري.
بلخوا عبدالله عبدالله او اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې مشرانو ته ویلي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون ته تیار دي. د تاجکستان یو ډیپلومیټ د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې ژوبل شوی. د کندوز ولایت د پولیسو مشر سید سرور حسینی د جرمني خبري اجانس ډی پی ای ته ویلي وسلوالو په بدخشان ولایت کې د تاجکستان د کونسل محبوب پر موټر ډزې وکړې او نوموړی یې ژوبل ک. حسینی وایي د تاجکستان دغه ډیپلومیټ له بدخشان کندوز ته سفر کاوه چې په لاره کې پرې حمله وشوه. د حملې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کابل کې د تاجکستان سفارت او دغه راست طالبانو هم د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هندو کمپرستا نریندرا مودی څوک چې بعد د هندوستان را روان وزیر اعظم جوړیږي وای په انتخاباتو کې د هغه د ګوند د کامیابۍ وروسته به د ټول ولس د ښېګړې لپاره کار کوي. پرون د مې په 14 نیټه د هندوستان د شپږو اونیو د انتخاباتو د عمل بنیادي نتیجې اعلان شوې چې تر مخه یې بھارتیا جنتا پارټي بی جے پی تر ټولو زیاتې رای اخیستې او دا به په تیرو دیرشو کالو کې لومړی داسې ګوند وي چې پارلمان کې به دومره اکثریت ولري. د ازادۍ وروسته د 1950 کال راهیسې په دغه هیواد کې کانګرس ګوند تر ټولو زیاتې مودې لپاره حکومت کړی دی. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي او د هغې زوی راهول ګاندي خپل شکست منلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نریندرا مودی او د هغه ګوند بی جے پی ته په انتخاباتو کې په کامیابۍ مبارکي ورکړې. د دغه ګوند په واک کې د راتلو وروسته کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي. د هندوستان بھارتیا جنتا پارټي پرون په انتخاباتو کې د کامیابۍ وروسته ویلي دوی به د ګاونډي هیوادونو سره خپلې اړیکې پر مخ بوزي. د دغه ګوند ویاند نرملا ستارمن د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویلي دوی به افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي او د پاکستان سره پرامنه تعلقات غواړي. نرملا وایي
We are very keen to have friendly and absolutely peace-centric relationship with Pakistan.
موږ د پاکستان سره دوستانه او پرمنا تعلقات غواړو او دا سن ده چې موږ به د چا خلاف یو او یا به د چا لپاره سخت رویه ساتو ولې دوی به څه قسم مداخلت او یا د دوی د حدودو خلاف ورزي برداشت نکړي او حتمن به د داسې ګام پوښتنه کوي. نرملا په خپلو خبرو کې دا هم وویل دوی به د افغانستان د حکومت او ولس سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د یوکرین په شخړه به د خبرو یو بل پړاو د مې په 18 نیټه ترسره کیږي. په کیف کې چارواکي وایي دغه خبرې به شمال شرقي ښار خرکیف کې کیږي. د یوکرین حکومت په روانو حالاتو د مې په 14 نیټه په لومړي ځل خبرې وکړي. د خبرو په دغه عمل کې حکومتي چارواکو پخوانیو مشرانو د پارلمان غړو ګډون وکړ، خو په دغه خبرو کې د روس په لوو بیلتون غوښتونکو ډلو نمائندګي نه وه، کوم چې د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې وسواله جګړه پیل کړې ده. حکومت وایي بیلتون غوښتونکو کې باید د خبرو وړاندې لومړی خپل وسلې وغورځوي. اخوا دوی وایي تر هغې به وسلې نه غورځوي تر څو چې حکومت د مشرقي سیمو نه خپل عسکر نه وي بستلي. د خبرو دا عمل د هغه پلان یوه برخه ده چې تر مخه یې د مئ د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې دغه شخړه هوارول دي. او بل خبر دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پای ته رسیدلې. د مې په 14 نیټه په دغه خبرو کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه هیڅ حل راونه وته. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی وایي د اخیری لوازنامې د جوړولو په لاره کې د دوی ترمنځ اختلافات ډیر زیات دي، خو هغه وایي دغه خبرې به دوام لري. دا و خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له فرخنده اسد څخه واوریدل او په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو اترو کې پرمختګ نه دی سوی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په قبایلي سیمو کې به ماشومان ته د پولیو څاڅکو لپاره له فوج څخه مرسته اخلي. کارپوهان د دې فیصلې په اړه څه وایي؟
زه خو خپل ځای دې سره اګری کوم دا چې ولې دې د حکومت امنداري دومره کمه شي چې هغه د یو کار خپل نشي ترسره کول او هغه په فوج ته ولګي.
او د پاکستان په پنجاب صوبه کې پښتانه ستکون کې کمی ستونزې لري.
زه بوتلې وم چې څنګه راغلې سین کوي تا کارډ چته دی کارډ ته وخا د تسکه او ته پنجاب کالج چې و اپ کی صوبه مې اچي سي کالج نه تي.
او د هند په انتخاباتو کې هندو مذهبي تنظیم بھارتیا جنتا پارٹی د اکثریتي ګوند په توګه مخې ته راغلی. د نوې حکومت راتګ به د هند او افغانستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او کنه؟ سندری او یو شمیر نور رپورٹونه هم لري. او سم د خبروونه په پال ریپورت لکه څنګه چې په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصیر علي خان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په اړه باندې نوې څرګندونه کړې. نوموړي پروند خبری کانفرنس کړي په اسلام آباد کې ویلي چې له تحریک طالبان پاکستان سره کوم خبري ختم شوی نه دی، البته خبري پر مخ تللی هم نه دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې اسلام آباد څخه د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل دی. ریاض مسخیل، تاسو سره علیکم، که تاسو نور تفصیل راکړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. تاسو چې څنګه ذکر وکړو، پرون ماخام چودري نثار علي خان څوک چې د پاکستان داخله وزیر دی، هغه په داخله وزارت کې یوې خبري غونډې د خطاب دوران وې چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د کوم مذاکراتي عمل وو، نو هغه په ځای ولاړ دی، هغه هر څوک ختم شوی نه دی، خو بیا هم په هغه کې داسې ښکاره پرمختګ نه دی شوی. البته د حکومت کوشش دی چې زر تر زره د طالبانو د حکومتي کمیټې یو بل غونډه غونډو کې او د غرنګ چې کم نوې یو بل پړاو شروع کیږي د مذاکراتو، نو د حکومت کوشش دا دی چې دغه فائدمن او ګټور وي او د دې نه نتیجې مخې ته راشي. د زیاته کړه چې د حکومت ښکارا ایجنډا او د چې کم مقصد دی هغه دا دی چې په ملک کې امن راشي او د امن لپاره مذاکرات یوازینی لار ده. د اوس چې کم پړاو بل کېدونکي دی راتلونکي څو ورځو کې به هغه کیږي، نو د چودر نثار وینا وه چې باید دواړه ډلې خپله خپله ایجنډا هغه په میز کیږي چې دغه شانتې دا مذاکراتي عمل زر تر زره پایدار امن ته او ګټې ته ورسي. جی
ډیره مننه ریاض مسخیز، تاسو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار علی خان له تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو پاړه چې کومې خبرې کړې پرون په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې دغه تفصیل راکړي. شو وخت ورته غواړو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې.
د پاکستان حکومت د پولیو رنس ختمولو په اړه په قبایلي سیمه کې د پولیو څاڅکو ورکولو کار فوج ته سپارلو خبره کړې ده. د دې خبرونه هم په پاکستان کې فوج ته د بجلی د اغلا نیولو کار سپارل شوی. آیا د پولیو رنس ختمولو کمپاین کې د فوج شاملېدل به کامیابی ترلاسه کړي؟ هم د دې پوښتنې جواب زموږ همکار کولایاس په خپل رپورت کې د لټولو کوشش کوي.
کسان پاکستان د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي په لړ کې د نړیوال فشار لاندې دی، خو وفاقي حکومت ویلي چې په قبایلي سیمو کې بعد د فوج تر سار لاندې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د دې ترڅنګ له قبایلي سیمو څخه ټول خلکو لپاره به لازمی وي چې د پولیو سرټیفیکیټ ورسره وي. د پولیو زیاتره ناروغي په قبایلي سیمو کې ثبت شوې دي. د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یو شپېته ناروغان، په دې کې وسلویخ ناروغان له قبایلي سیمو څخه دي او یو سلویخ یوازې د شمالي وزیرستان نه دي. د وفاقي حکومت لخوا د فوج په نگرانی کې د پولیو څاڅکي ورکولو په اړه کارپوهان ډیر خوشبین نه دي. د صحت چارو کارپوه ډاکټر حزبان الله وای چې دا هر څه د حکومت ناکامي ښایي.
موږ حکومت کې پسې کې ناکامه شوي په یو کار کې، بیا دا سم کې چې هغه کار دی فوج ته والی. فوج د اسې د خلکو په ځل کې یو خو یو یره غوډي وي، بل دا چې د هر چا په نظر کې دی لګ د پولیس نه لګ ډېر غوره ګڼل کېږي. زه خو خپل ځای دې سره اګری کوم دا چې ولې دې د حکومت عملداري دومره کم شي چې هغه د یو کار خپل نشي ترسره کول او هغه په فوج ته والی. لیک زه خپل دی ډیر زیات وایس شوی دا حکومت د فیصلو دا د هغه دا چې موږ به شوبال ته پولیو خطرې دي شو ورکولې ته د بګه بیکار شو.
د قبایلی سیمونه هر ورځ خلک بندوبستي علاقو ته سفر کوي. دا چې د پولیو سرټیفیکیټ کتلو کار فوج ته سپارل کېدو رپورټونه دي. په لاهور کې کارپو اجازه هیدر وای چې لقبایلی سیمونه خلکو لپاره سرټیفیکیټ ورکول او د دې سار کول ګران کار دی.
ځکه میرا نه سال کې فوج یې کار کول سکتی ہے.
زما پاند فوج به دا کار ونه کړای شي. هغه ځکه چې له پاو سره دومره خلک نسته. دوی مده چې په قبایلی سیمو کې اف سی او خصداران سته. بلدا چې له قبایلی سیمو راتلونکي خلکو د سرټیفیکیټ قتل به څنګه ممکن سي، ځکه چې دا خو ډیر زیات ګران کار دی. د قبایلی سیمو څخه ټول خلک پر یو لار نه ځي. له دغو سیمو څخه ډیر لاري دي چې بندوبستي علاقو ته ځي. نو دا خبره هم ممکنه نه ده. ډیر داسې خبرې موجود دي چې جوابول غواړي او دا زما تر فکر بالا دي.
بیا ډاکټر حزبان الله هم په دې باور دي چې د وفاقي حکومت لخوا پورته شوی تازه ګامونو سره د مسلې حل ممکن نه دی. دی زیاتوی
اول خو دغه یره ترخه د خلکو د عوامو ضرورو د استلې چې دا یو خوشی دی او دغه دی. دا خو بیا روسو خبرې دي ته په فوج کې او کته په پولیس کې کته په پولیو ورکرز باندې کې. ولې پولیو ورکرز په ټولو دغه کې نور د ادوارو کې خو صحیح کار کړی دی او خو څه تاسو یې رسول دي. خو زما په خیال دی باندې د مذاکراتي عمل زیاته دا چې د مذاکراتي ټیم ته وځي خلکو ته وایي چې دا پولیو ویکسین دا دی ولوت شروع کی.
د پولیو پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال اپریل میاشت پورې په ټوله نړۍ کې و اویا د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. په دې کې یو شپېته ناروغان له پاکستان سره تعلق لري. کارپوهان وایي چې فوج ته د پولیو مهم سپارلو پر ځای د پولیو کارکوونکو تحفظ یقیني کول پکار دي او په هغو سیمو کې چې خلک خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي داسې ډلې وګماري چې په خلکو کې د پولیو رنځ د مخنیوي شعور رابیدار کړي.
ګل آیا سوسی رپورټ درته وړاندې کوي. د پاکستان په لاهور ښار کې پښتانه زده کوونکي وایي له دوی څخه د پنجاب د پولیسو پښتنې ګروېشنې زیاتې شوې دي. دوی په خبره پولیس لا اکثره وخت له دوی څخه د دوی د سیمه او نورو سرکاري دستاویزونو په اړه پښتنې کوي. دغه زده کوونکي وایي دوی احتجاجي مظاهرې هم کړي خو لا تر اوسه چارواکو د دوی د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
لاهور کې لوړ سکړو لپاره میشت د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان صوبې پښتنو زده کوونکو د وینا سره سم چې نن سبا دوی د لاهور پولیس تفتیش لپاره تاڼو ته بوزي چېرته چې د دې د شناخت په اړه سوالونه کیږي. په دې لړ کې پنجاب یونیورسيټي کې د ایم ایس سی یو زده کوونکي او پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر محمد جواد ماندوري وایي چې مسلم ټاون، سنټرل فلیټ او د ګارډن ټاون علاقو کې اوسیدونکي د پښتنو زده کوونکو نه د پولیسو لخوا تفتیش کیږي.
ټاون باندې ورغړي دی لکانو چې اسکلا اته کسان پښتنه نه سټوډنټانو ماشومانو څوک د سیکنډ ایئر سټوډنټانو ټول ته گاډي ته وخېجول. البته یو سټوډنټ و تکاډ خو چیرې ز سټوډنټ هم تما ولي بوزي خیر شه هغه چې کم دی او ځپړه کوم والو هغه ورځ باندې د پټان کالونی دی هغه نه 200 کسان موتري وو. پښتنه تاسو په د بار سوبین راغلي دي په مختلف ځایونو په حاصلو کې دي په کمرو کې دي دا خو ناکامي ده چې هر ځات رېجستر حاصل نه
د غرنګ د میډیکل یو سټګون کې انعام الله چې د بلوچستان لورلای اوسیدونکو دی وای یو څو ورځې مخکې پولیسو دې بوتلې وو او ورنه مختلف سوالونه کړي وو.
دې بوتلې وو چې څنګه راغلی اسه تکه وې تا کارت چرته دې کارت ورته وو خا دې تل څه کې ورته پنجاب کالج کې وو. آپ کې صبح مې اچھی سي کالج نه تي ورته ورته ما پلار خه تعلیم ته پاره سوالم دا چې ری وای وي چې انسان ورته بيخي ورته ایران دي.
د کویټي اوسیدونکو بایزید روشان چې پنجاب یونیورسيټي نه الیکټریکل انجینرینګ سیکرټری کوي وای د لاهور پولیس بې ځایه تفتیش د پښتنو سکونکو وخت ضایع کوي.
دوه واره د اچرات اني تر مخ په دې باندې مظاهره موکله هغه بیا په ریکارډ کې رااله پردا حال باندې دوی پښتانه نشي چې مثال د ګلګیت والا ور سره ونی چې نو په جیل کې تپوز دی نیول کې چې د ګلګیت والا د ګلګیت والا پرې خو دی دا د پښتون کم کسان چې دا الته پټانه کې وای بیا موږ د پښتونخوا ملي هم پارټي سنټر روپ لالام راو غوښتي بیا دلته موږ د ډي ای جی لا ور سره خبره وکړه.
په دې سلسله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نمائنده او د سینټ غړي عبدالرؤف لالا وای د پاکستان نو قانون هر پاکستانی ته دا حق ورکوي چې پاکستان په مختلفو ځایونو کې ژوند وکړي.
خیر اور چې موږ لاور ته تللیو تاسو پښتانه او خصن طالب المال وستون کې دا په مختلف تانو جوړو چې بندو چې دا موږ او د پارټي ملګری د شپې تر درو بجو صدا کار لګیا او خصه خلک مر اخلاص کړ. دا 13 ورځ سینټ کې مشتول او اکثریت چې دا پښتانه سینټرانو د وسرما مجلس وکړ او په دې مجلس تاکلم دا ارتوش ته یو سیاسي سلوک ده په دې ملک کې دا نه چې پښتانه سره کیږي. بیا مو هلته قائد ایوان چې دایر اجازه فرلک صاحب د تمام خصوصي ریکوست وکړ چې دا به کار دی چې شهباز شریف وزیر اعلی چې د دې سره په دې اکل خبرې وکړي او بیا امر ته صلیب جواب راکړي.
کله چې مشال ریډیو د سکونکو د مسلې په اړه واکمن ګوند د مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق سره رابطه وکړه نو دا غوښتنې وه چې مسلم لیگ نون یو قومي ګوند دی او په سي امتیاز یقین نه لري. د زیاته کړه
پوچھ گچھ کر لینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے.
تفتیش کول صدا سے خبر نه ده. نور ملکونو کې د وزیر اعظم نه تفتیش کیږي. دلته د سند صوبې گورنر رحم د پرویز مشرف معاملې کې تفتیش شوې دي. نو که د پاکستان پښتنو بچو سره پولیس اوسه قسمه بدسلوکي کړې ده نو هغه دې ما سره رابطو کې زب ان شاء الله دا مسله حل کم او صرف پدې چې هغه زموږ د پښتو ژبه ویونکو بچی دي او هغه لاهور کې زده کړې تر لاسه کوي او هغه تنگ کړی شي نو داسې خبره نه ده پکار او نه بوي.
ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی.
د ذکر دا پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ د معلوماتو تر مخه دا وخت د لاهور په مختلفو یونیورسيټیانو او کالجونو کې تقریبا 4000 پښتانه زده کوونکي زده کړې کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟
آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیوري خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سمجو د خبر پښتونخوا چترال سمیته د چترال پسې سیلانی سیمه کلاش کې د چلم جوشت یا جوشي میلې درې ورځې جشن پای ته رسیدلې دي. د وسوالو طالبانو د ډکې لوجي د ځل میلا تر سختې امنیتي څارنې لاندې وسوه. د میلې جوړونکو او ځای چارواکي وايي د امنیتي اندېښنو له کبله ډیرو کمو بهرنیو او پاکستانی سیلګرو په جشن کې ګډون وکړي. د مشال ډیرو همکار غلام غاس هم د میلې ته ورغلی او له هغه ځای څخه د ریپورت را لېږلې دي.
د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د سپرلی درې ورځنی جشن تیر ماخام پایته ورسید او د کیلاشیانو د سپرلی د جشن چې چترالی جبه کې ورته چلم جوش وایي او د کیلاشیانو خپل جبه کې ورته د جوشي تہوار وایي یو شمیر جزئیات لري او د سپرلی د جشن ترڅنګ د دوی یو مذهبي دود هم دی او دی کې د کیلاش جنکۍ ځوانان ماشومان او بوډاګان په ګډه خپل دودیز اتنونه ترسره کوي.
او دا کلاشانو کلچر دغه د کنه چې فنکشن دی دا د دې په خپل ادا ګرمي یا مت کې دا خوشحالي دا دغه کوي جی دا بس ډانسونه کوي سندلې وای
سخ کال د دې جشن پر مهال کلاشانو ته د وسلوالو له خوا د ډړکولو وجي ډیر سخ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی وو او د پولیسو ترڅنګ د پاکستان د پوه سرتیری هم زی په زی کړل شوی وو او د ډیرو سختو امنیتی ګامونو لوجي بمبوریت رمبور او بیریټا د نورو کلونو په نسبت ډیر کم سیلګر د دې جشن د تماشې لپاره راغلی وو. د لړکی د بمبوریت د یو هوټل مالک انتخاب عالم مشال ریډیو ته وویل
او فارنر خلن سبا ناراضی فارنر خو بالکل یریږي کنه دا فوجیان ډیر زیات راغلي دي پولیسان راغلي دي سکیورټی ډیر سخت ده د پاکستانی خلک راضی ده هم دا دوه درې روز کې دا فنکشن چې د 15-16 کې انټری کوي خلک هر یو له دوه درې فارمونه موږ لور کړی دی دا صوبایي حکومت یو آرډیننس پاس کړی دی دا فارمونه موږ ډک کوي دوه یو آرمی ته ورکوي یو پولیس تھانے ته ورکوي زیات چیکونه ډیر زیات کوي لار کې خلک ټیم ډیر زیات ضایع کیږي بیا خلک ډیر کم راځي.
خود بمبوریت تانی یو پولیس چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سخ کال د وسلوالو لخوا د کیلاش خلکو ته دړکه ورکړې شوې وي نو ځکه یې د کیلاش د خلکو او د سیلګرو د حفاظت په خاطر دومره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د کیلاش خلک یو ځانګړی کلتور او ټولنه لري او د دوی ټولنیز ژوند او نور دودونه د نړۍ د نورو خلکو نه بالکل مختلف دي او هم په دې وجه ډیر خلک د دې د کتو لپاره د سیمه راضی.
زمانو فخر الدین دی او د پیښور نه راغلم او دا یو نوې علاقه ده زمونږ لپاره او ډیر لریم ده لارم خراب ده او ډیر خوند یو کوزه کې دا یو نوې کلچر ده زمونږ لپاره او د دې یو د ټولې دنیا نه یو جدا ثقافت او تهذیب ده او زما خیال دی دا په ټوله دنیا کې نشته بل په یو ځای کې هم دا نشته دا هم په دې کیلاش په دې ودرې وادیانو کې دی موږ خوند واغس مزم واغس
او د کیلاشیانو د جشن ته د اقلیتونو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ هم راغلی وو او هغه د صوبایي حکومت لاړه د کیلاش اقلیت له د پوره پوره حفاظت ډاډ ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو بمبوري.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
السلام پښتونخوا خبرونه اوري او په دې خبرونه کې تاسو په راتلونکي نیمای کې هم یو شمیر ریپورتونه اوریدای شئ. هغه د هند د انتخاباتو په اړه باندې دي چې هلته بهرتیا جنتا پارټي په اکثریتي رای ګټلې دي او د دې شان د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې وبخشي پر افغانستان پر اړیکو د هند پر اړیکو د دې څا سرلوي چې پر دې او د دې ترڅنګ د یوکرين په اړه ریپورت لرو. د افغانستان د ټاکنو په اړه ریپورتونه لرو. خو اوس سلام پښتونخوا نیمای ته تر رسیدو لمخه چې خبرونه لنډیس وکي وورو راځي چې یو سندره وورو.
چینو د غاړو شور تزما بس په خبره ستړی شوایو مکور تزما د دنګو غنو د چینو د غاړو شور تزما بس په خبره ستړی شوایو مکور تزما بس په خبره ستړی شوایو مکور تزما خاران ختنا دے تالا والشو دو مشرانو عظمتنا دے تالا والشو سہر جڑی گی مخمنا دے تالا والشو سہر جڑی گی مخمنا دے تالا والشو رمی نڑی گی ہو نڑیگی چھپتا کے کم یو لور تزما بس پہ خوراس کڑا شوئے یو مکور تزما ددنگو غنو دچنو دغاڑو شور تزما بس پہ خوراس کڑا شوئے یو مکور تزما بس پہ خوراس کڑا شوئے یو مکور تزما سڑکنو گلالی بچ خیرنا غواری شندل رنگواری اوستر گول خونا غواری دیو سمورلد خوبنو تابیرنا غواری دیو سمورلد خوبنو تابیرنا غواری یا بپسار ہو پچار تے جمعیا بچر تکو تزما بس پہ خبراس تڑ شوئیو مکور تزما دنگو غنو دچنو دغاڑو شور تزما بس پہ خبراس تڑ شوئیو مکور تزما
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دیست.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یارا نن پا کار کیوم و دا مشال ریڈیو خبرونه را نتیرشو.
نو دی که دا خپا که دو سه خبره دا واسی واورا کنه.
عجیبا خبره که سریا واسی سنگ واورم دا خبرونه ما خود تیر شو کنه.
واسه دا سریا انترنت خلاری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
سلام پښتونخوا، خپرونه اوري نه نیمې بجې کېدونکې دي. فرخندا ست ته باور ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار وای د طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې پرمختګ با ډیر ضرب شو، باید دغه نتیجې ورکړي. هغه ویل په دغه عمل کې د ځن پړه باید په حکومت وانه چول شي، ځکه چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو کې دا فیصله شوی و د بل پړاو لپاره بځای او نیټه دوی خایي. افغانستان د داخله چارو وزارت وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. کورونو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وای د دوهم پړاو لپاره د امنیت پروازه د حکومتي او امنیتی مشرانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سره خبرې کوي. د تاجکستان یو سفارتکار پروند جمعه پورس د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د نامالو وسوالو په حمله کې ژوبل شوی. د کندوز ولایت د پولیسو مشر سید سرور حسینی د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ای ته ویلي وسوالو د هغه په موټر اډه ذکرې. هندو کمپرستا نریندرا مودی څوک چې بعد هند را روان وزیر اعظم جوړیږي وای په انتخاباتو کې د هغه د ګوند کامیابی وروسته بعد ټول ولس خېګړې لپاره کار کوي. په هند کې بی جے پی ګوند خپلې کامیابی وروسته ویلي د پاکستان سره دوستانه اړیکې غواړي خو د خپلو حدودو خلاف ورزي به ونه زغمي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ګوند ته په کامیابی مبارکي ورکړې ده. د یوکرین په شخړه بعد خبرو یو بل پړاو د مئی په 18 نیټه ترسره کیږي. په کیو کې چارواکي وایي د خبرې به شمال شرقي ښار خرکیف کې کیږي. د یوکرین حکومت په روانو حالاتو د مئی په 14 نیټه په لومړي ځل خبرې وکړي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پای ته رسېږي. دلی د مئی په 14 نیټه په دغه خبرو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه هیڅ حل راونه وته. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رکچی وای دغه خبرې به دوام ولري.
فرخنده اسد وچې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د صحت وزارت ته ملک د پولیو نه پاک جوړولو لپاره په هنګامي بنیادونو باندې اقدامات وکړي او د لړکې دي د اغاهي مهم تابع کړی شي او د دوران با حکومت پولیو ډلو ته پوره پوره سکیورټي ورکوي. د ادارې په وینا چې پاکستان د پولیو د ختمون لپاره پوره پوره کوشش کوي، خو د کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو او په خاص توګه قبایلي سیمو کې د پولیو ساسکی ورکوونکو باندې د حملو وروسته دغلته پولیو مهم نیمګړی پاتې شوی دی او دا شان دا مسله نور هم خرابه شوې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د پولیو نه ختمېدو په وجه د صحت نړیوال ادارې په پاکستانیانو باندې د پولیو سرټیفیکیټ بغیر بهر ملک ته پتک بندیز لګولې دي، کوم چې د پاکستان لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې اخري کې لیکي باید اوس اولس هم د دې رنځ د مخنیوي لپاره د حکومت مرسته وکړي او خپل بچو ته د پولیو ساسکی ورکړي چې دارنګ یو طرف ته په پاکستانیانو لګیدلې د سفر بندیز ختم شي او بل طرف ته د ملک د پولیو جراثیمونه هم پاک کړي شي. بل پلو جنگ اخبار خپل ادارې کې وایي چې د زیارت په ماسختن د پینډي یو هوټل مخې ته د بیمه 14 لوجې د یوې ماشومې او یو بوډا په ګډون 19 تنه وجلې شوې دي چې پکې د 15 حالات مرګونه دي. خو پولیس اوس دا معلومات کوي چې آیا دا د کلنګ نور کول لوجې شوې کو دا ترهګرۍ د کاروای برخه ده. ادارې مخ کلی کې چې د دین وړاندې هم په اے آر بازار او راجا بازار کې د ترهګرۍ دوه لوی پیښې شوې دي او د هغې ملزمانو ته هم لا سزا نه ده ورکړل شوې او په داسې کې یو بل پیښه کېدل د سکیورټي نظام کمزوري په ګوته کوي. د ادارې په وینا کې دا د کلنګ اغستو پیښه وي نو بیا هم د خطرې خبره ده، ځکه چې سرنګ د خلکو کراچۍ کې خپل عملیات شروع کړي او د هر قسمه کاروای باوجود د ودرېدو نوم نه اخلي. که پینډی اسلام آباد ته دا لعنت راغی نو دا به د دې ځای اوسیدونکو او ټول ملک تپاره ډیره ګرانه شي، نو ځکه حکومت له پکار دي چې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او دواړه جوړه خارونه د قلنګ پرنګ ناسور نه بچ کړي د کوم اثر چې د مخ کې نه ښکاري.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات نن بوریوال کاکړ وړاندې کوي. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لیکلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستاني وګړي د هند په انتخاباتو کې د ملت پالو بریالیتوب ته پریشان دي. بل پلو وال سټریټ جورنال نومي بلې امریکایي ورځپاڼې لیکلي دي چې ایران په دې هیواد کې میشت افغان کډوال ګماري چې په شام کې د رژیم لپاره جګړه وکړي. بوریوال کاکړ ته بغښتو.
لاس انجلس ټایمز لیکي په هیمالیا کې میشت پاکستانی دې ته پریشانه دي چې په هند کې به د انتخاباتو نتیجې د دوی د سیمې اوسنۍ حالت بدل کړي. ورسپانې لیکي شای بنسټپال هندو ملت پال نریندر مودی د هند نوی وزیر اعظم سي او دې خبرې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د بیا تازه کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپانه زیاتوي نریندر مودی ویلي چې په کلکه به د پولي له هغې بلې خوا د ترهګرۍ د ورتګ مخه ونیسي چې اشاره یې پاکستان ته ده. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه پر نریندر مودی یو داسې تور هم دی چې نوموړی یو داسې مذهبي بنسټپاله دی چې په ګجرات کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغو پیښو مخه نه ونیولې چې شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره یې مسلمانان وو. ورسپانه لیکي چې ځینې لوړپوړي پاکستاني چارواکي که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو هیله لري چې د نریندر مودی پر ګوند بھارتیه جنتا پارټۍ به د خلکو پراخ باور هغوی دې ته اړ کړي چې په اړیکو کې شوالی راولي. چې کله د بھارتیه جنتا پارټۍ په هند کې حکومت و نو د هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي پاکستان ته تللی و او په 1999 کال کې د اټمي وسلو د سنبالولو ډیر مهم تړون لاسلیک کړی و. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه په هغه وخت کې هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څوک چې یو ځل بیا تیر کال واک ته رسیدلی دی. بل پلو وال سټریټ جورنال لومې بلې امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ایران په دې هیواد کې میشت افغان کډوال ګماري چې په شام کې د رژیم لپاره جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې ایران دې افغان کډوالو ته په شام کې د جنگیدو په بدل کې د ایران شهریت او د میاشتې 1500 امریکایي ډالر ورکوي. ورسپانی د افغان او د لویدیز د چارواکو له خولې لیکلي چې د ایران د دې عمل هدف دا دی چې له بشر الاسد سره د یاغیانو په ځپلو کې مرسته وسی. ورسپانه لیکي د ایران لخوا د افغان کډوالو د ګمارلو د خبره هغه وخت په ډاګه سو چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره پر کار کوونکې یو انټرنیټي پاڼه د معلومات خپاره سو. د ایران په قوم شار کې میشت یو افغان مذهبي مشر آیت الله محقق د دفتر چلوونکي ورسپانې ته ویلي چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواکونه د ځینو مراتو په بدل کې د افغان کډوالو ځوانان ګماري. د ایران او منځني ختیځ پر حالاتو نظر لرونکي کارپو نادر هاشمي ویلي چې ایران له دې لارې غواړي چې په شام کې مخکښ رول ولوبوي. بل پلو وال سټریټ جورنال د امریکا د دفاعي چارواکو له خولې لیکلي چې له ټولې سیمې جګړه کوونکي په شام کې راغونډ شوي دي، نو د دوی په خبره په دې کې شک نشته چې افغانان به هم پکې شامل وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سمز یوکرین ته بیا به د هند انتخاباتو ته راځو او د دې د افغانستان او هند پر اړیکو اثر باندې به هم خبرې کوو. په داسې حال کې چې د یوکرین حکومتي ځواکونه هڅه کوي چې د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوي سیمې بیرته ونیسي، بیلتون غوښتونکو وسلوالو هم د خپلو مخالفانو پر ضد په پټه جګړه پیل کړې او په دې جګړه کې شکنجه د وسلې په توګه کارول کېږي. د مسلې تفصیل به د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې هغه له جانا قالکوزي واورو.
کله چې الکساندر خوروف د اوکراین په ختیځ کې د نوو خاردوف کا خارګوټي د حکومتي ودانۍ له پاسه د بلتون غوښتونکو د راول شوی بیرغ څیری کاوه، پوهېده چې له ستونزو سره به مخ کیږي. همداسې وشول او نوموړی سمدستي د روس پلوو بلتون غوښتونکو له غچ او بې رحمۍ سره مخامخ شو. شپږ دېرش کلن خوروف دوی اونۍ وروسته د کیف ښار په یو روغتون کې بستري شو. ځانه، پزه، پختۍ او لاسونه یې مات شوي ول. د ازاد راډیو ته ویل دوی زه قصدن په پرله پسې ډول ووهلم. زه پر ځمکه ولوېدم، هغوی په سر کې په ټوپک ووهلم. یو به زما لاسونه غزول او بل به ور باندې ور ټوپ کړل. زبا به هوښه کېدلم او دا خوه ځکه چې درد به مې نه احساساوه. حروف وای حمله کوونکو به ماته د خاین غږ کاوه او هڅه یې کوله چې زما پر مټ د وطن دوستۍ وهل شوی نښان لرې کړي. په دې نښان کې لیکل شوي چې ویاړ په اوکراین، ویاړ په قهرمانانو. دی وایي بلتون غوښتونکو به د ماته شوو ګروپانو په تیغو واهه. د حروف داستان د اوکراین په ختیځ کې خلکو ته اشنا ده او دا ځکه چې په دې سیمه کې روس پلوي بلتون غوښتونکي د خلکو په تختولو او شکنجه کولو تورن دي. بلتون غوښتونکو هم د سیمه ایزو حکومتي چارواکو، ژورنالیستانو، بهرنیو څارونکو، د مرستندویو موسسو د کارکوونکو او د هغو کسانو په یرغمل نیولو اعتراف کړی چې په لوهانسک او دونیتسک کې د دوی لخوا د اعلان شوو جمهوریتونو مخالفت کوي. هر څومره چې روس پلوي بلتون غوښتونکي منظم کیږي په هماغه اندازه یې تختونې په سیستماتیکي او میتودي ډول زیاتیږي. تیره میاشت په سلوویانسک ښار کې د دوو کسانو مړي یو سیند ته نږدې وموندل شول چې د شکنجو نښې پکې معلومېدلې. په دوی کې یو کس سیمه ییز چارواکی ولادیمیر ریباکو چې په رڼا ورځ تختول شوی و او بلتون غوښتونکو په دې جرم وهلی و چې د دوی بیرغ یې راښکته کړی. زیات شمېر تختول شوي کسان له څو اونیو راهیسې لا درکه دي او ګمان کېږي چې وژل شوي دي.
په هندستان کې د عمومي انتخاباتو له لومړنۍ نتیجو څخه د جمعې په ورځ داسې معلومه شوه چې د ملتپالو هندوانو بهارتیا جندا پارټۍ ګوند زیاتې رایې ګټلې دي. په دې توګه به نریندرا مودی د دې هیواد راتلونکی وزیر اعظم وي. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف مودی ته د ټلیفون په لارې مبارکي وویله او د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني وویل چې ولسمشر باراک اوباما به هم هغه ته ډېر شر ټلیفون وکړي. مودی په 2002 کال کې د هند د ګجرات صوبې وزیراله و او هغه مهال د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا زر تنه مسلمانان وچل شوي وو. واشنگتن لا هغه وخت راسي په مودی باندې امریکا ته د تلو یا ویزه بندیز لګولې دي. په نوې ډیلی کې د امریکا سفیر نانسی پاول په فروری میاشت کې د تړلو دروازو تر شا مودی ته د دوستۍ لاس ورکړی وو. دا چې د هند نوی ګوند او وزیر اعظم اړیکې به له ګاونډي هیوادونو په خاص ډول پاکستان او افغانستان سره څنګه وي، په دې اړه د مشال ریډیو یو رپورټ چا نقل کوسی وړاندې کړی.
د جمعې په ورځ د هند شپږو اونیو عمومي انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودله چې بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یو ګوند اکثریت وګاټه. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي او د هغې زوی راول وویل چې دوی په انتخاباتو کې د دغې سختې ماتې ملامت یا پړه دي. د کانګرس ګوند مرستیال مشر راول ګاندي د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل وړم نوی حکومت ته په مبارکۍ ورکولو پیل وکړم. دوی ته زموږ هیوادوالو مسؤلیت وروسپاره. په دې توګه زه نوی حکومت ته نیکمرغي غواړم. زما لخوا کانګرس ګوند په انتخاباتو کې ډېر وروسته شو. ډېر څه دي چې موږ باید ورباندې فکر وکړو. د ګوند د مرستیال مشر په صفت څه چې پېښ شول زه یې ځان مسؤل بولم. د بهارتیا جنتا ګوند مشر نریندرا مودی د جمعې په ورځ وویل دی به د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا ستارامان ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د هیچا پر ضد به کار نه کوي. موږ به د هیچا پر ضد کار نه کوو. دا باید بیخي په ډاګه او څرګند ډول ووایم. موږ نه غواړو چې د هند ځمکنۍ تمامیت دې د چا لخوا کم یا لږ جدي وګڼل شي. موږ زیات لیواله یو چې له پاکستان سره په مطلق ډول سوله ییز او د ملګرتیا اړیکې ولرو. داسې اندېښنې هم شته چې د مودی او د هندوانو د ملت پال ګوند په بری سره د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې نور هم خراب شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ نریندرا مودی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړه. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا د افغانستان او هند اړیکې لرغونی او تاریخي وبلل او وای په ډېر ارزښت ورته ګوري. د افغانستان په اړه دا هغه لرغونی اړیکې دي چې د افغانستان او هند ترمنځ موجود دي. دا اړیکې د ډېر ارزښت وړ دي. موږ تل چمتو او لیواله یو چې د یو بل د ټولنیزو او اقتصادي ښېګڼې په اړه د افغانستان له خلکو سره کار وکړو. په دې ډول همکارۍ سره به موږ خبرو ته هم چمتو اوسو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي کله چې په هند کې د ملت پالو هندوانو ګوند واکمن شوی، د پاکستان او هند اړیکې نور هم خراب شوی او د دوړو هیوادونو ترمنځ جګړې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وایي:
اگر شما تاریخ هندستان رو تعقیب وشین، هر وخت که بینی
کچیر تاسو د هند تاریخ ته وګورئ، هر وخت چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه شوې، ملت پال هندوان په واک کې ول. د گلګت د جګړې پر مهال اتل بهاري واجپای په واک کې و. دا په دې معنی چې کانګرس ګوند له پاکستان سره مخامخ مقابله ډیره نه ده کړې. زما په اند د افغانستان په مسلو کې، د کشمیر د مسلې او د هندوانو د ملت پالنې له امله د بهاراتیا جنتا ګوند بری د افغانستان په ګټه دی.
دا جنا کال کوزی سی رپورٹ در توڑند کی ہم پجی اڑا باندھی ملالی بشیر مرک کڑے دا افغانستان ل دا پارلیمان لغڑے شکریہ بارکزی سرا ہم دا پشتن لاغے ہم کڑے چی پ ہند کی دا نوی حکومت لرا تک سرا با آیا دا دواڑو ہی وادونو پر اڑی کچھ اثر پریوزی او کنا دا غی جوابو
کبھی لحاظ باندھی افغانستان چی کم رابط کانگریس چی گنچر ایشات اللہ حاکم نظام د هندستان سره خامخا راتلونکي نظام سره بوم خپل هغه شاړي کې هندستان اړي کې وساتي. په دې چې د هندستان او افغانستان ترمنځ روابط تقریبا یو دودیز روابط دی چې هغه په دې سیاسي تغییراتو کې ډېر تغییر په دغه دودیز روابطو باندې درخبر ده چې خپله دننه په هندستان کې خامخا به د پالیسی او سیاست هرم نشي چې هندوستان هم هغه لویه دموکراسي هېواد دی چې په هغه کې مختلف قومونه، مختلف ژبې او مختلف مذهبونه ژوند، مختلف ادیان شته. خو سربېره پر دې کوم تاریخي او دودیز روابط چې د افغانستان او هندوستان په مابینځ کې شته، دا روابط د دولتونو څخه لوړ دی. یعنی دولتونه نشي کولای د دغه رابطو په جوړولو کې او یا یې خدای نکړه د خرابولو کې ډېر نقش ولوبوي. بیا هم زه فکر کوم چې څنګه دوه افغانستان دپاره یو څه نوي تازه ټاکونکي نظامو د هندستان دپاره هم و. افغانستان د هندستان ستراتیژیک پارټنر دی. همدارنګ هندستان د افغانستان سره سربېره پر دې چې دودیز دوستۍ روابط لري، ستراتیژیک پارټنر هم دی. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې هندستان د افغانستان سره
په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې هندوستان په زیاتېدونکو نفوس اندېښنه ښودلې ده، او افغان چارواکو د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول هم مهم بللی دی. نو آیا په هندوستان کې د بی جی پی حکومت سره د افغانستان پراخه روابط به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې څه اغیز ولري؟ منفي به وي که به مثبت وي ستاسو په فکر؟
زه فکر نه کوم چې دا به منفي روابط وي. په دې چې یوویشتم پېړۍ کې سیاسي روابط ډېر زیات په مشترک منافعو باندې تعریف کېږي، او په ډېر طبیعي لحاظ باندې هم هندوستان او هم پاکستان ښه روابط ته ضرورت لري چې یو بل سره ولري. او زما په فکر باندې چې کېدای شي دغه روابط تر مخکې هم ښه شي، مګر سربېره پر دې زه غواړم یو خبره ډېر واضح ډول باندې ووایم چې که چیرې موږ خپل ګاونډي هېوادونو غوښتنو ته غوږ شو چې چا سره دوستي وکړو او چا سره دښمني وکړو، نو دا به په دې معنا وي چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري او خپل دوستان انتخابولی نه شي. زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان د افغانستان په داخلي چارو کې چې چا سره دوستي وکړي، چا سره ښه او ستراتیژیک رابط ولري، دا به شي چې مداخله ونه کړي. او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې باندې کولای شي چې اغېزمن رول ولوبوي، دا بېله خبره ده. موږ غواړو چې افغانستان د سولې پروسه یو افغاني پروسه وي، او هیڅوک په هغه کې د مداخلې حق ونه لري. که چیرې دا پروسه د پاکستان د خوا څخه رهبري کېږي او عملي کېږي، بیا به نو هماغه پخواني شخړې بیا روانې چې د پاکستان ګوډاګیان به راځي په افغانستان کې او د خپل خوښي نظام به راوستو دپاره هلې ځلې کوي. دا اوسنی افغانستان ډېر فرق کړی دی نسبت تر پخواني افغانستان، او زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلي دي، د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د ښو اړیکو د نورو هېوادونو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان د خلکو واکمني ومني.
په هند کې د بھارتیا جنتا پارټي اکثریتي رائے ګټل، راتلونکي حکومت که د بھارتیا جنتا پارټي جوړ شي نو د دې به د افغانستان او هند پر اړیکو باندې اثر پرېوزي. دا وه شکریہ بارکزی چې له ملالۍ بشیر سره خبرې کولې. اوس هم د نغمې په غږ کې سندره اورو، بیا بل رپورټ ته راځو. د نغمه په ژغ کې مو سندره واورید. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو دوم پړاو د جون په څلورمه نیټه باندې ترسره کیږي، او د دې لپاره د ډاکټر عبدالله عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی چې د ولسمشری د چوکی کاندیدان دي ترمنځ مقابله ده. خو دا چې آیا د لیرو پرتو سیمو ته به د انتخاباتي مواد ورسیږي که نه، فرشته جلازی په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له یوه غړي جنرال احساس سره خبرې کړي. راځي چې په سر کې هغه دا وایي چې دوی به پر وخت دغه شان ورسوي.
فقط صرف سوال دی موادو زمانگیر ده او هغه پاساز دی پلان باندې کیږي او مخکې هم موږ د مواد رسول دي او اوس به هم د مواد ان شاء الله په سالمه توګه باندې موږ هلته رسو. خو دا چې زمانگیر ده پاساز دی پلان باندې باز ولسوالۍ ته په هوایي او باز ولسوالۍ ته زمینی موږ خپل عام او تام آمادګي لرو. ټول امنیتي قواوې په یو ډېر ښه مانګي کې البته کمیشن محترم د مستقل انتخاباتو تر مشرۍ لاندې ټول توانمندي به په خاص باندې ولګو چې موږ په خاطر انتخاباتو یو ښه امنیت لرو او زموږ خلک په میرانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې دوی په دا دور کې هم په پراخه اندازه باندې ګډون وکړي او خپل قانوني حق استعمال کړي.
د حواله تودیدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب وي، تاسو د دغه ځانګړي مسلې په ارتباط څه پلان لرئ؟
د افغانستان د خلکو دښمنانو په هغه ډول بشپړسم د عمل کې ډېر زیات کوشش وکړ، هڅه وکړه او خپل شوم اعمال چې چیرته توان و یا توان ورسېد هغه اجرا کړل، خو کوم لاسته راوړنه نه درلوده. نو زه ان شاء الله په دې باندې متيقن یم چې زموږ امنیتي قواوې په ډېر او ښه مانګي کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عام تام خپل آمادګي لري او په دې مورد کې ان شاء الله د سې تشویش ځای ملل کېږي.
خلک به څنګه ډاډه سي چې واقعا امنیت به سم وي؟
په دې کې جای شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل به آخري هڅه به کوي دا موضوع به وي. خو زه تاسو ته په اطمینان باندې وایم چې د افغانستان مسلح قواوې دوی ته به په ډېر صحیح معنا باندې به ځواب ورکړي. په دا څو ورځو کې چې دوی بعضې تحرکات په بعضې ولایاتو یا سرحدي ولسوالیو کې لري ډېر غاښ ماتونکي ځوابونه ورکول شوي دي او دښمن ډېر سخت تلفات لري او امید الله تعالی لرو چې د خلکو په کومک همکاري باندې موږ وکړای شو چې د خپل د خلکو په خدمت کې اوسو.
خلک د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره په مشخص ډول کوم کارونه کوي؟
څنګه چې دنیا ته وښودله په شپاړسم د عمل په انتخاباتو کې په ډېر شهامت او په ډېر جرأت او په ډېر مردانګي باندې دوی پراخه برخه واخیسته. ارزو لرو چې ان شاء الله هماسې پراخه برخه به ټول خلک واخلي او فقط د خلکو همکاري خلکو حمایت لامنیتی قواو سره زموږ په روزمره امورات کې سلف سره مثبت تاثیرات لري او تر نن ورځې پورې چې د کوم امنیت ده دا د خلکو له برکته ده چې خلکو کومک همکاري کړی ده. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې د خلکو همکاري او کومک له خپل امنیتي قواو سره وي انشاءالله رحمان چې امنیتي قواوې به په خپلو امورات کې سلف سره کې موافقه وي.
جنرال احسانو چې له فرشته جلال زی سره خبرې کولې. برتانی خبریدونکي ګارډین رسپانې په افغانستان کې د ولسمشری د دومې مرحلې د انتخاباتو په اړه مقاله خبره کړې چې لیک په داسې حال کې چې هیڅ یو کاندید تر 50% زیات رای نه دي ترلاسه کړي، افغانان به په جون میاشت کې یو ځل بیا د رای کارولو پر وخت له خطر سره مخامخ دي. احمد چازمی دا مقاله لوستې او مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې به د دوو پخوانیو وزیرانو ترمنځ د ګرمۍ په موسم کې په داسې حال کې سیالي کیږي چې د طالبان لخوا د بریدونو موسم پیل شوی دی. بلخوا د ټاکنو دوهم پړاو ته غځېدل او څو اونۍ نور وخت اخیستل د نړیوالو ځواکونو د پریکړې په اړه بېچینی زیاته کړې ده چې خپل جنگي ماموریت د روان کال په پای کې سرته رسوي. واشنگتن غواړي چې په کم شمیر کې خپل عسکر په افغانستان کې پریږدي تر څو افغان ځواکونه وروزي او د نړیوالو وسلوالو په ضد وجنګیږي. خو ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د تړون لاسلیک کولو څخه ډډه کړې او ویلي دي چې راتلونکي ولسمشر دې دا کار وکړي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي په داسې حال کې چې د ولسمشری ز ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ یو نوماند د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه نه کړای سوای، اوس په د جون پر 14 نیټه د دویم دور انتخابات کیږي. د زیارت په ورځ په کابل کې د کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی په یوه خبري غونډه کې وویل چې په لومړي پړاو کې ډاکټر عبدالله عبدالله 45 او ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1.6% رایه ترلاسه کړې دي او دا ډول به په دویم پړاو کې د همدوی ترمنځ سیالي وي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې چې زیاتې رایې اخیستي او دوه نور ناکامه کاندیدانو یې هم ملاتړ کړی ویلي دي چې د ده سیال دي د نامنۍ او د خلکو د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د دوهم دور له ټاکنو څخه لاس په سر سي او ده ته د چانس ورکړي، لکه څنګه چې ده په 2009 کال کې دا کار کړی و او له کرزي سره د دوهم دور د ټاکنو له سیالۍ څخه لاس په سر شوی و. خو د هغه سیال اشرف غني احمدزی ویلي دي چې دی به په دوهم دور ټاکنو کې برخه اخلي، ځکه چې افغانان دا حق لري چې خپل راتلونکی مشر وټاکي. ورسپانې لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ویلي د لومړي پړاو د ټاکنو تیروتنې به په دوهم پړاو کې تکرار نه سي. بلخوا بهرنیو ډیپلوماټانو هم پر عبدالله او اشرف غني ټینګار کړی چې په شفافه توګه سیالي ترسره کړي.
احمد شاه اعظم تر دې لمخې ستاسو د فرشته جلالزی مرکه له جنرال احساس سره واورېده. په غلطي سره دا وویل چې هغه د انتخاباتي خپلواکه کمیسن غړی دی، د انتخاباتو د امنیتي کمیسن مشر دی جنرال احساس، چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. اوس هم د مشال ریډیو دغه روانه غړی پای ته رسو، خو پای ته د همایون صاحبزاده په شخ په یو سندره رسو، په بل غړي کې به احساس په خدمت کې.
چاله جاله غما سان کو خوبی د شیش بغمی چی ول وی کی تیار شی درز چاله جاله غما سان کو خوبی د شیش بغمی چی ول وی کی تیار شی درز چی ول وی کی تیار شی درز ڈالے ڈالے خاما سب کو خوبی دشی اس پگم چیولوی گی پیار شی درزم چیولوی گی پیار شی درزم چیولوی گی پیار شی درزم